اوریدونکو ستړي مشي زم تاسو قربا سلام مند دا مشال رادیو دا په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو و بوري چې په سن کې پښتانه مشران هغه څه اندېښنې لري څه ستونزې لري دغه راز پر دې سربېره نور هم د پاکستان په سیاست باندې د افغان کډوالو باندې راپورونه لرو نړیوال موضوعات هم لرو په غزه او اسرائیل باندې هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې تاسو ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوو ګومبې د مهم خبرونو سره ټکی په سن کې د ملت پالو مذهبي ګوندونو مشران وايي پولیسو او ځایي انتظامیه د پښتنو د زورونې خلاف د دوی پښتون قومي جرګې مخه نیولې خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په نوم د نوي ګوند اعلان وکړ او د جاپان ساحل ساتونکي وايي د هغې امریکایي الوتکې د لټون عملیات ناکامه شوې چې د نومبر پر 9 لوېدلې وه او د خبرونو تفصیل په سن کې د ملت پال او مذهبي ګوندونو مشران وايي پولیسو او ځای انتظامیه د پښتنو د زورونې خلاف د دوی د پښتون قومي جرګې مخه نیولې د جرګې مشرانو د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال ډو ته وویل ټاکل شوی وه چې جرګه د حیدرآباد په یو ودانۍ کې وشي د دوی په وینا د دې لپاره یې له مرستیال کمیشنر اجازت هم اخیستې وو خو بیا هم پولیسو پر عین وخت جرګې ته نه دي پرېښي او د ودانۍ مالک یې هم گرفتار کړی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند مشر سلیم خان ترین مشال ډوته ویل چې دوی با خپل مبارزه جاری ساتي
قومی جرگی پا ناما جرگی خیوا پالنور پیرس حیدرآباد اٹوبان روڈ باندی بدبختانا سرکار اغا خپل رویه جاری وساتالا قومنگ دا وایو که دا سرکار زمونگ یو پروگرام بند کی سبا با بیاسه کی گی بلروز با بیاسه کی گی مونگ خو سیاسی پاٹی آنیو ناغا دا پارا نن هم دا کار کهو دی پره نخوا انشاءاللہ مونگ با دا پیر پروز بیا لای عمل تیارو بیا با مختزو
د جرګې مشرانو مشال ډو ته ویل چې په سند او نورو برخو کې پښتانه مزدوران کاروباریان او نور اوسیدونکي د افغان کډوالو په نوم زورول کیږي خو د سند حکومت دا نه مني د حیدرآباد ډیویژن مرستیال کمشنر سید خالد حیدرشاه مشال ډو ته تایید کړه چې د جرګې اجازت مخکې ورکړل شوی وو خو د امنیتي ادارو لخوا د امنیتي اندېښنو له امله د جرګې د نه کېدو پریکړه وشوه پیخور هایکورټو هغو 109 افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ په نامه د پاکستانی شناختی کارډ ورکولو امر کړی چې له پاکستاني خودو سره یې بدونه کړي دا خبره د افغان کډوالو وکیلو سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال ډو ته وکړه هغه ویل عدالت د دوی د دلیلونو په رڼا کې پریکړه وکړه چې پاکستان کې د میشتو هغو 109 افغان وګړو دا قانوني حق دی چې دغه قانوني دستاویزات ورکړل شي سیف الله کاکا خیل ویل چې د کیسونو د زیاتوالي له کبله به د یوې لیکلې او تفصیلي پریکړې مخې ته راتله ښایي 15-16 ورځې وخت واخلي د برسال کې دا چې پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې هغه افغان کډوال په زور له ملک باسي چې د اوسېدو اسناد نه لري د سرکاري شمیرو له مخې تر اوسه څه د پاسه 4 لک افغان وګړي خپل هیواد ته تللي دي خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په نوم د نوي ګوند اعلان کړی نوموړي دا اعلان د دسمبر پر 2 په خلا سیف الله کې د پښتنو د ملي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین مانځلو غونډې ته د وینا پر مهال وکړ هغه ویل چې له دې وروسته بار دغه نوي ګوند تر چتر لاندې خپل سیاسي فعالیت پر مخ وړي د یادونه وړ ده چې خوشحال خان کاکړ تر اوسه له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه د بیلې شوې ډلې مشري کوله د هغه وروسته ده چې 2022 کال په نومبر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د ګوند د مرکزي کمیټې شاوخوا 9 کسان د ګوند له منشور او اساسي قانونه د سرغړونو په تور له ګوند وستل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 2022 کال د دسمبر پر 19 او 6 په کوټه کې کانګړه وکړه او نوي مشران او عہدیداران یې وټاکل بل پلو له ګوند څخه ایستل شو مشرانو هم د دسمبر پر 20 او 23 نیټه په کوټه کې ورته غونډه وکړه او خوشحال خان کاکړ یې د دوی په وینا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او مختار خان یوسفزی یې شریک مشر وټاکل پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې پر خپله خاوره دی د دوی په وینا د ترګرو ډلو د فعالیت پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د ونیزي خبرې غونډې پر مهال دا وکړه چې هغه وسله والې ډلې په افغانستان کې له خوندي پټنځایونو څخه فعالیتونه کوي چې پاکستان ورباندې اندېښنه لري. نوموړي وویل پاکستان مایوس دی چې تر اوسه یې هغه نتیجې ونه لیدي چې دوی یې د افغانستان حکومت له چارواکو تمه لرله. تر دې وړاندې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي وو چې له پاکستان په سلګونه زره افغان کډوال ځکه باسي چې د په وینا افغانستان د هغو پاکستانیو وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغانستان له خاورې یې په پاکستان کې عملیات کړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. او د جاپان ساحل ساتونکو د دسمبر پر لومړۍ نیټه ویلي چې د امریکا د لویدلې الوتکې د لټون عملیات ناکامه شوې دي. د ټیلټ روټر اوس پریپر نامه د امریکا د پوځي الوتکه د نومبر پر 9 د جاپان په یاکوشیما جزیرې ساحل ته نږدې لویدلې به وته کسان پکې سپاره وو. وروسته یو سړی وموندل شو خو اعلان وشو چې هغه مړ دی. د جاپان ساحل ساتونکي ځواک ویلي چې وطن لا هم ورک دی. دا تر دې مهال مشال خبرونه. اردوونکو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري. په سن کې پښتانه سیاسي ګوندونه ولی خامي جرګې کولو ته نه پریښودل کیږي او دوی جرګه ولی کول غواړي؟
پښتنو باندې مختلف قسمونو باندې تنگول گرفتاریانې کول دا د روزانه معمول و. افغان ریفیوجیز په تور باندې
او د پاکستان افغانستان ترمنځ د اړیکو سمیدو پر وړاندې څه خنډونه دي؟
مسئله دا ده چې پاکستان ته افغانستان سره چې کو تعلق سمول غواړي هغه ته به ډېر زیات تکلیف دې کار دی. هغه ته به ځان هم بدلی.
او د میرلی بازار دکانداران چې دکانونه یې د پوځي عملیاتو پر مهال وران شوي وایي نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسې خبرو کې اوریدونکو هم واورېدل چې په سن کې د پښتون ملتپاله سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي چې انتظامیه ورته په حیدرآباد کې د پښتون قومي جرګې کولو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي پولیسو هغه ودانۍ تړلې چې پکې جرګه ټاکل شوې وه او د هغه حال مالک یې هم نیولې دی. د پښتونخوا ملي امی ګوند د سند مشر سلیم خان ترین مشال دی وته ویل د پولیسو لخوا له پښتنو سره ناروا چلند روان دی چې خلاف یې دوی د ټولو پښتنو لویه جرګه رابللې وه. بلخوا د حیدرآباد ډیویژن ډیپټی کمشنر سید خالد حیدر منلی چې دوی وړاندې د جرګې اجازت ورکړې وو خو وروسته بیا امنیتي ادارو د جرګې په اړه ځینې اندېښنې څرګندې کړې نو ځکه دا پریکړه وشوه. تفصیل له کراچی د مشال ډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د سن صوبې دویم لوی ښار حیدرآباد کې پرون د دسمبر په نومبئی نیټه پښتنو ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه خو پولیسو ورته په ټاکلې شوي وخت د جرګې د ترسره کولو اجازه ورنکړه او جرګه چې په کوم حال یا ودانۍ کې کېدله د هغې مالک پولیسو نیولې دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین مشال لیډیو ته وویل چې په سن کې د پولیسو او انتظامیه لخوا د پښتنو سره ناروا چلند روان دی. دوی په اړه د ټولو پښتنو لوی جرګه رابللې وه.
قومي جرګې په نامه جرګی خو پالنور پیرس حیدرآباد اټوبان روډ باندې بدبختانه سرکار هغه خپل رویه جاری وساتله. دا په نتیجه کې هغه حال را باندې بند کو کومل تور ادارا ته وې چې توی به کتی دا پروګرام نه کوي. خو موږ دا وایو که دا سرکار زموږ یو پروګرام بند کی سبا به بیا څه کیږي بل ورځ به بیا څه کیږي. موږ خو سیاسي پارټیان یو. دا لپاره نن هم دا کار کوو. دوی پر نه خو ان شاء الله مونږ به د پیر پروز بیا لای عمل تیارو بیا به مختزو.
سلیم خان ترین زیاته کړي دوی د جرګې لپاره وړاندې له پولیسو مرستیال کمشنر څخه اجازه هم اخیستی و، خو په عین وخت کې پولیسو هغه ودانۍ وتړله چېرته چې جرګه کېدله. سلیم خان زیاته کړي چې په سند کې د پولیسو ځایي انتظامیه لخوا د پښتنو سره ناروا سلوک کیږي او دوی به په دې خاموشه پاتې نشي. د یادې جرګې یو بل مشر او د جماعت اسلامي د حیدرآباد یو ځایي مشر ډاکټر سیف الرحمن بیا مشا لیډیو ته ویلي، په سند کې د پولیسو لخوا د پښتنو مزدورانو، کاروبار کوونکو، گاډو چلوونکو سره ناروا ظلم روان دی. هر ورځ پولیس پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره د افغان کډوالو په نوم پورته کوي او زوروي.
او د دې جمع کېدو مقصد دا دی چې پښتنو باندې ورځ پر ورځ مختلف قسمونو باندې تنگول او هغوی کې هراسمنٹ پیدا کول، گرفتاریانې کول دا د روزانه معمول و. افغان ریفیوجیز په تور باندې پورا سندھ کې او خصوص کراچی په حیدرآباد کې په خپل وطن کې په خپل کور کې لاره تنگولې.
ډاکټر سیف الرحمن وایي د تیر یوې میاشتې راهیسې هر ورځ پولیس پښتانه نسی او د شناختی کارډونو د تصدیق په نامه یې څو ورځې په تاڼو کې بند ساتي. نوموړی وایي دوی هر ورځ پښتانه کاروبار کوونکي د حیدرآباد او سند په نورو سیمو کې د پولیسو د تاڼو نه راخوشي کوي. هغه په سند حکومت غږ کړی چې دا عمل به تر کومې روان وي. په سند کې د پښتنو ملت پالا سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي او مجبوره کوي چې کاروبارونه ختم کړي او سند نه وځي. خو دوی وایي نه به خپل کاروبار ختم کړو او نه به د سند څخه وځو. د دوی په وینا چې د پاکستان آئین هر وګړي ته د ملک په هر ځای کې د ژوند کولو حق ورکوي. بلخوا د حیدرآباد ډویژن مرستیال کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا مشا لیډیو سره په خبرو کې منلي چې دوی وړاندې د جرګې رابللو اجازه ورکړې وه، خو وروسته بیا امنیتي ادارو د جرګې په اړه ځینې اندېښنې څرګنده کړلې چې د یادې جرګې سره به په حیدرآباد او سند صوبې په نورو ښارونو کې امنیتي حالت خراب شي، نو ځکه یې پښتنو ملت پالو ته د جرګې کولو اجازه ورنه کړه. بلخوا د حیدرآباد پولیسو تر اوسه د دغه تورونو په اړه څه ځواب نه دی کړی، خو د سند پولیسو مشرانو او سند نگران حکومت وار په وار ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په سند کې د پولیسو لخوا د پښتنو په زورولو او نورو ستونزو په اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند، پی ټی ایم، مدني فعالانو وار په وار خبري غونډې او احتجاجي مظاهرې هم کړي چې پکې په سند حکومت غږ کړي چې کراچي او سند په نورو برخو کې د افغان کډوالو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړل شي. خو بلخوا د سند نگران حکومت او پولیس وایي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي، مذهبي ګوندونو، فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناد بهرنیانو ایستلو دې کار ته دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږسته هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، پېښور های کورټ پرون د یو سلو نه زیاتو هغو افغان کډوالو د درخواست اوریدنه وکړه چې پاکستان کې اوسیږي او ودونه یې د پاکستاني مېرمنو سره شوي دي. عدالت د کیسونو اوریدنې پر مهال امر وکړ چې دغو یو سل نه افغان وګړو ته دي د پاکستان شناختی کارډونه ورکړل شي. د براسال کې دا چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د دوی د ستنېدو خلاف د پاکستان سپریم کورټ کې درخواست هم جمع شوې چې پکې دا کار غیر آئینی او د انساني حقوقو خلاف بلل شوی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوسره کوي.
پېښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پېښور های کورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بینچ د سلونه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اوریدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو ښځو سره یې ودونه کړي دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو په رڼا کې د یو سل نه افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله. چې دوی آئینی او قانونی حق لري چې دوی ته د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړي شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکاخیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس په روانو څو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلي فیصله هم جاری شي.
دې کې لا ججمنت اناؤنس شوی دی، اناؤنسمنټ دی چې لکه هغوی وویل چې لکه او دا دې کې څه فیصله وشوه. بیا مخکې دوی لیکي نو لیکلې ججمنټ چې دن نه ډلیور شوی نه دی، هغه خو ناقاضي بکینی او دوی بیا لیکي که نه نو هغه کې به ټایم لګي تقریبا څلور پنځه بجې او په کله کې شپږ بجې، ځکه چې کیسونه ډېر زیات وو نه، تقریبا څه ایک سو بیس تر پاسه کیس وو دي کې ایک سو نو صرف پی او سی ریلیټڈ ٹو پاکستان اوریجن کارڈ.
پېښور هائی کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو جاری کولو امر په داسې محل ورکړی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه په زور د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو عملیات پیل شوي دي، او د سرکاري شمیرو تر مخه د څلورو لکو نه زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوی، کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیږلو عمل دی ودرول شي، ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني غیر آئینی دی او د بنیادی حقونو سرغړونه ده.
مشال لډو ته غوښتې هم د افغان کډوالو په موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په پوله د ویزه او پاسپورټ د شرط پر ضد احتجاجي پرلت د تیرو شپږو اونیو څخه دوام لري. دا پرلت وروسته له هغې پیل شو کله چې مرکزي حکومت په پوله د تګ راتګ لپاره د شناختي کارډ او تذکرې پر ځای ویزه او پاسپورټ لازمي وګرځول. مزارعچیان وایي دا شرط ورته د ملنو وړ نه دی، بلخوا حکومت وایي دا اقدام یې د امنیت په خاطر پورته کړی او غواړي چې په پوله د خلکو تګ راتګ قانوني کړي. نور معلومات له کوټې د یو تن پر راپور کې.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت مشر محمد صادق وویل
تګ راتګ قانوني دی، دا فیصله پر دې شوې ده. اوس چې ته پاسپورټ کوې ډرایور بم پر پاسپورټ ځي، کلینډر بم ځي، لوکل سړی بم ځي، پاتیل بم خلک پر پاسپورټ ځي، دریل بم ځي، او دلته مژو کندهار ډیری یعنی درینا تجارت رښتې رقم رقم داسې حالات دی چې هغه مژ نس کولای د پاسپورټ، دلته زموږ ټولې ادارې خرابې دي.
پر دې مهال لغړی احتیاط مشر غوصله زیاته کړه چې د بلوچستان گورنر ودوی ته تسلی ورکړې ده چې دا ستونزه به ډېر ژر اواره کړي.
زمر سره افغانستان سره کوم رښتې دي یا د افغانستان زمر سره کوم رښتې دي؟ ټول قبایلی مشران او علما کرام د دې د تګ را تګ د لارې د پاسپورت کم پیپکس کمیټي کې کم ایس او پی جاری شوی دي، بس دا دی واپس کې گورنر صاحب دی بقاعده خپل د دې پرانستل وکي دا د ټول لرو بر افغان پرلت احتجاج زمر سره مایده کوي چې بیا په دې ولس کار نه لري، دا به په شناختی کارډو دا به په دسکره باندې زیو راځي.
د وی چې دوی ورځې لمخه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ د چمن دوره کړې او الته د پرلت د مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال تسلی ورکړې وه چې نوموړی به د پرلت د برخوالو د غوښتنو د اواري په خاطر خپل کردار ادا کړي او د مرکزي حکومت پورې به د دوی غږ ورسوي. بلبلو ته د هیواد د بیلابیلو برخو څخه د بلوچستان د لارې د بې اسنادو افغان کډوال و خپل هیواد ته د تلو بهیر روان دی. په کوټه کې د حکومتي چارواکو په خبره چې د بلوچستان د لارې و افغانستان ته د تلونکو افغانانو شمیره د یو لک شل زر څخه اوښتې ده. په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي دوه ورځې وړاندې وایي و خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت ویلي وو چې هر ورځ نږدې لس زره افغانان د چمن د لاری و افغانستان ته ستنیږي. بلغړی ته د اومی نیشنل ګوند تر سوري لاندې د پرلت د برخوالو او د هغه بې اسنادو افغانانو سره د یووالي په خاطر د کوټ په ګډون د صوبې په نور شارو کې د دسمبر په لومړنۍ نیټه احتجاجي مظاهرې سوي دي. په کوم کې چې د پښتونخوا ملي اومی ګوند څخه د وتلي ډلې تر څنګ نیشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ سومایي مشرانو او غړو ګډون کړی وو. په کابل کې د طالبانو د حکومت پویان زبی الله مجاهد په وار وار د پاکستان له لوري د بې اسنادو افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو پریکړه رد کړې ده. دلته د خبره هم د یادونې وړ ده چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان مرکزي حکومت پریکړه وکړه چې نه یوازې به بې اسنادو افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي، بلکې د چمن او سپیل بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله به د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه د خلکو لپاره پر پاسپورټ تګ راتګ یقیني کړي. د کوم په ضد چې د چمن اولس د اکتوبر د 1ویشتمې نیټې څخه پر لد پیل کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ، ستاسو زموږ پرمونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اردوونکو، پاکستان یو ځل بیا تور لګولې چې په افغانستان کې واک لرونکي طالبان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه اخیستلو ته تیار نه دي چې پاکستان کې حمله کوي او د خلکو ژوند او مال ته خطر جوړوي. د پاکستان د مونږ چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په لومړي دسمبر د 19 خبری غونډه پر مهال اویل چې د ترګرو ډلو په خاص توګه ترک طالبان پاکستان خلاف د ګامونو اخیستلو په اړه د وختونو په جواب کې د افغان طالبانو خبرګون نه هلی کون کې دي. هغه ویل چې ترګر په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او پاکستان په دې حق لا جوړه اندېښنه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تور ناردوي، خو د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې په خرابي دودي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وکلرونکو طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد کوټلي او اغېز لرونکي ګامونه واخلي چې په پاکستان کې دننه حمله کوي او د ترګرۍ فعالیتونه کوي. د پاکستان د خارجه دفتر وایان د ممتاز زهره بلوچ په لومړي دسمبر په اسلام آباد کې د یو بریفینګ په مهال وویل چې د وسلوالو ډلو په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د ګامونو اخیستو په اړه د پاکستان د غوښتنو په ځواب کې په افغانستان کې د واکلرونکو طالبانو غبرګون ناهیلي کوونکی دی. هغې تور ولګولو چې وسلوال په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او په پاکستان کې دننه حمله کوي. هغې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه لري. که څه هم دوه کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوري نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واک ته پر رسیدو د پاکستان مخترانو د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو د وخت سره سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خراب شوې. پاکستان څو وارې د افغانستان نه غوښتنه وکړه چې د هغه وسلوالو ډلو په ضد ګامونه واخلي چې په پاکستان کې حمله کوي. افغان طالبان د پاکستان تورونه ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو واره ویلي دي چې دوی هیڅ ته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد خلاف وکاروي. د افغان طالبانو مشر هبت الله خونزه خوا هم یو فتوا جاری شوې چې د افغانستان د باندې جنگي جهاد نه دی بللې. یو میاشت پخوا په پېښور کې د افغان طالبانو کونسل جنرال هم دغه خبره وکړه، خو د دې باوجود د پاکستان سره په اړیکو کې سخواله په نظر نه راځي. په اسلام آباد کې د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان وایي چې د پاکستان او د افغانستان خارجه پالیسۍ جوړونکو ذهنونه د ډیپلوماسۍ په ځای په نظامی حل باور لري، ځکه یې ترمنځ اړیکې هم خرابې دي. د مشال رادیو ته وویل،
مسئلہ دادا کی پاکستان تا افغانستان سره کی کو تعلق سمول غاڑی اغه تب ډیر جات تکلیف دے کار دے، اغا تب زانم بدلی او اغا بو وخت ورخی، چونکہ عدل تک ذہن زمون دی فارن پالیسی ڈپلومیٹک ذہن نه دے پولیٹیکل نه دے بلکی یو ملٹری اپروچ لرو، او ملٹری دا پاکستان دا کو دی امریکی دا اغه یو خاص انداز کی سوچ کیدا ملٹری مائنڈ سیٹ دے، او زما کنٹرول کنے دے نو دشمن دے نو افغانستان تا دی ملګرتیا په دې پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو.
خو په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید وایي چې د دواړو ملکونو د حکمرانانو ترمنځ څه خبرې شته چې د اولس او ژورنالیستانو نه پټې دي، او تر څو چې دغه خبرې ښکاره شوې او حل شوې نه وي دا ستونزه به دوام لري. دا مشال لري ته وویل،
د پاکستان افغانستان چې کوم معاملات دي نو ماته دی وخت کې ډیر زیات د کنفیوژن ښکاري، ځکه چې د افغانستان والی سره په ماضي کې زمونږ پالیسی به واضح هوا که الته چې کوم حکومتونو نو هغه حکومتونو سره زمونږ تعلقات په څنګه وو یا د هغې سره زمونږ معاملات په څنګه چلېده نو هغه به واضح وو، قوم به هم په هغې پوه او عام ولس ته به د هغې پته وه. دا وخت چې زمونږ کوم معاملات دي دا ډیر زیات د کنفیوژن ښکار دي، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د خکولو کوشش ولې نکی.
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبريال حق نواز خنوي چې د افغان طالبانو ته پر هم د اسانه نه ده چې دغه وسلوالو ډلو په ضد ګامونه واخلي.
دغه ډلې کده تحریک طالبان په شکل کې دی او کده حافظ ګل بادر دا په یو وخت کې د افغان طالبانو سره مرستیالمو د هغې سره افغانستان کې د امریکې او د ناټو پر ضد باندې کاروایان هم کړي دي. نو په دې وخت کې افغان طالبانو ته هم دغه مشکل دی چې هغه د هغې پر ضد کاروایي نشي کولی. دویمه وجه د هغې دغه ده چې هسې نه په دې کې داسې وسلوال پاکستاني چې کوم افغانستان کې ژوند لري او یا په دې منطقه کې وي او هغه داعش طرف ته لاړ نشي، دا به بیا یو ستونزه د افغان طالبانو لپاره هم وي. او په دې وجه
د یادونې وړ ده چې د تیرو سمو درسې دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو نه پس پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو ویستل هم پیل کړي دي او وایي چې دا د پاکستان د امنیت او اقتصاد لپاره ضروري دي. د پاکستان د داخله وزارت په یو بیان تر مخه په تیرو دوو میاشتو کې تر څلورو لکو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګرځئ اوریدونکو، اوس راځو یو بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار دکاندارانو یو ځل بیا له حکومت د خپلو ړنګو شوو دکانونو کاروبارونو د موازې غوښتنه کړې. دوی وایي حکومتي چارواکي ورسره ژمنې وکړي خو بیا یې نه پوره کوي. دا بله سال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو او ترهګرو بریدونو کې یو خوا خلکو ته ځاني تاوانونه اړولي، نو بل خوا یې د دوی اقتصادي او کاروباري ژوند هم اغېزمن کړی. دغه راز چارواکي بیا وایي چې په تیرو کلونو کې حکومت څه د پاسه 2000 دکاندارانو ته معاوضې ورکړي او چې کله پانګې ورشي نو نورو ته به یې هم ورکړي. تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتې دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د شویو توانونو معاوضې ورکړي. دوی په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره په سیمه کې یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. کاروباریان وایي چې وفاقي حکومت لخوا صوبایي حکومت ته د دوی د معاوضو یو نیم ارب روپۍ راغلي خو دوی ته لا هم نه وشل کیږي. د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټې یو مشر ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنې کوي خو پوره کوي یې نه. که ورته راغلی معاوضې نه ورکوي نو ورته د ښکاره ووایي.
د شپږ میاشتې ښیي چې ستا یو نیمه ربرې پۍ منظره شوې دي او کله وایي چې وفاق نه صوبې ته نه درسي، کله صوبې نه بیا وایي چې د ډي سي اکاونټ ته نه درسي. خو موږ یې په دا نه پوهېږي چې دې مقصد څه ده. روزانه ایس بیا ویریفیکیشن شری ده مختلف ډیپارټمنټونه ایسې موږ ته دا پته نه لګي چې دی د ویریفیکیشن او ودره دا یو ویریفیکیشن ده پوسه د فی ډي ایم ولا ګوښی کو بیا د ډي سي اکاونټ نه غلا ژل شي. د ډي سي ولا چې چا ورینا پیری دي هغه ته وایي چې بای جان دغه د فرسي مالک مکان او ویریفیکیشن یې 2-3 ورځې وکړلو ایسې مالک مکان ته ګنټي وکړو یا په اسلام آباد وي او په شاور وي. او بس چې حکومت دا خبره کړې وای چې بس نه در کوي ما غوړی بس موږ خاموش نه نوس وای.
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بلغړی هم شادالله وویل چې د قرضو لاندې دي. بازار یې ړنګ شو، خپلې ورته منظورې شوې معاوضې نه ورکوي. حکومت تل ورته نن سبا کوي.
په ضربه غضب اپریشن شه د تجارتونو نقصان شوی او اغا سلسله د نن ورځې پر روانه دو میش تک کله یی چې ویریفیکیشن به کوي کلا یو بنا کو خو بیا موجوده او تم یشت شي چې د میش په ریلیز شوې دي. او میش د موجوده نگران وزیر الله چیف سیکرټری ډیپټی کمشنر صاحب نه دا مطالبه دو چې دا د کندور ډیر مظلوم دا د قرضې شکار دا د پیسې دا زر نظر
د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد د ضرب عضب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدی بیا مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوی توانونه ورکړي ول. د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورغلي چې څه د پاسه 6000 دوکانداران دي. خو د هغې لپاره د متاثره کسانو د تصدیق عمل روان دی. تمه کړي چې صوبایي حکومت به زر دغه پیسې ورته جاري کړي. څنګه هم چې د معاوضو پیسې اکاونټ ته ورشي نو ویش یې پیلوي. د میرام شاه بازار اغېزمن دکانداران وایي چې نیمایي دکاندارانو پیسې اخیستې او نیمایي خلک لا هم پاتې دي چې د کالونو انتظار وروسته هم ورته خپلې معاوضې نه دي ورکړل شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږېستې وخت شوې شپږ نیمې بجې. تاسو سره سات مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په سند کې د ملت پالو مذهبي ګوندونو مشران وایي پولیس او ځای انتظامی د پښتنو د زورونې خلاف د دوی د پښتون قومي جرګې مخه نیولې. د جرګې مشرانو دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال ډو ته ټاکل شوی وه چې جرګه د حیدرآباد په یو ودانۍ کې وشي. د دوی په وینا د دې لپاره یې له مرستیال کمشنره اجازه هم اخیستې وه، خو بیا هم پولیسو پر عین وخت جرګې ته نه دي پرېښي. د حیدرآباد ډیویژن مرستیال کمشنر سید خالد حیدر شاه مشال ډو ته تایید کړه چې د جرګې اجازه مخکې ورکړل شوې وه، خو د امنیتي ادارو لخوا د امنیتي اندېښنو له امله د جرګې د نه کېدو پرېکړه وشوه. پیښور های کورټ هغه یو سل نه افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارت په نامه د پاکستانی شناختی کارت ورکولو امر کړی چې له پاکستانی ښځو سره یې ودونه کړي. د خبر د افغان کډوالو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال ډو ته وکړه. خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا نېشنل امن پارټۍ په نوم د نوی ګوند اعلان کړی. نوموړي دا اعلان د دسمبر پر دویمه په کلا سیف الله کې د پښتنو د ملي مبارز عبدالصمد خان افسلزي د 50م کلین مانځلو غونډې ته په وینا کې وکړ. او پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې پر خپله خاوره دې د دوی په وینا د ترهګرو ډلو د فعالیت پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بڼو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچي د دسمبر پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د ولسي خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې هغه وسله وال ډلې په افغانستان کې له خوندي پټنځینو څخه فعالیتونه کوي چې پاکستان ورباندې اندېښنه لري. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دغه راز تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په غزه کې د اوربان تر ماتېدو وروسته د اسرایلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزه نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرایل سخت بمباري روانه ده. د څه باندې وی اونۍ تر اوربان ماتېدو وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، اسرائیل د اوربند په ماتېدو ملامت کړی او اسرائیل حماس پړ ګڼي. د اسرائیل د نصار ډېر بریتونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرائیل وایي چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسلوال په نقشه کړي دي او پر هغوی د هوا، مځکې او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرائیلي ځواکونو په دې سیمه کې یوه ورځ مخکې د هوا له لارې پاڼې وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دې دا سیمه پرېږدي. د ملګرو ملتو په وینا داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څنګه خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرائیل لبنان پر کرشه د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. حزب الله چې ایران ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تن وشل شوی دی، خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس راپور له مخې د جمعې په ورځ په جنوبي لبنان کې 3 تنه د اسرائیلي ځواکونو د ډزو پر مهال وشل شوي دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې 2 تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرایلي ځواکونو په مرکزونو یې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرایلي پوځیان وایي چې د هاوان دوی مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یوه تش ځای کې لګېدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي.
مشال ډو ته وګورئ، تاسو د اسرایل او دغه سي د حماس د اسرائيل او حماس ترمنځ د جګړې او په غزه کې روان حالات په اړه د احمد شیبر راپور اورید.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوونکو د خبر پختونخوا په خبر ضلع کې عامو خدماتو ته د رسایي کمیشن ضلعي کمیټې په غونډه کې د ټولو سرکاري ادارو افسرانو د خپلې کارکردګۍ او خدماتو په اړه تفصیل ورکړ. د کمیشن د قانون لاندې ضروري ده چې په هر ضلع کې د سرکاري ادارو متعلقه افسران په وخت او ولسته خدمتونه ورکړي. خو بیا د خیبر ځینې اوسیدونکو وایي په دفترونو کې کارونو کې اوس هم ډېر وخت لګي او په اسانه نه کیږي او دی وی باید چې دتا سم پاملرنه وشي. تفصیل د مشالې دو خبريال فرهاد شینور وکړي.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر له دفتره د دسمبر په لومړۍ نیټه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې هلته رایټ ټو پبلک سرویسز کمیشن یا عامه خدماتو ته د رسایي ضلع کمیټې میاشتنۍ غونډه شوې او په دې کې ټول ولسي ادارو افسرانو د خدماتو ورکولو په اړه د خپلې کارکردګۍ رپورټونه وړاندې کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې غونډه کې شریک عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن چارواکو ویلی چې ولسته په ریوینیو زمکو د ریکارډ دفتر اکسایز اینڈ ټیکسیشن یعنی محصول مالیه بلدیاتو او ټیمه یا خاروالې په دفترونو کې د سرکاري چارواکو په کار باندې نظر ساتي او سرک په تانو کې پولیسو لخوا په وخت د دوی اف آی آر څوک نه لیکي او یا هم د دوی اسناد ورته څوک په مقرر شوی وخت نه جوړوي نو په کار ده چې شکایت ورته مکتل شي چې د اغې چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. د خیبر ضلع د باډي یو ویل چیرمن جاوید خان پر د مشال ریډیو ته وایي چې هلته په سرکاري دفترونو کې وس هم په اسانه د چا کارونه نه کیږي
چې د ټي ایم ای نه کومه نقشه د ځمکه د کور یا د دکان په سبې پاغه کې ډېر مشکلات دي. پبلک ته اصلي هیل احساس جوړوي دومره په تکلیف جوړيږي چې په میاشتو میاشتو یو بر سرٹیفیکیٹ بڑے تحصیل کے چت جڑوے تقریباً میاش پینتیس ریزے دیر گئی دس نکاح نامہ ڈیتھ سرٹیفیکیٹ اور دو نور و کاغذی کاروائی کے ڈیر زیوت مشکلات تھی. نور آسے دووے کول خا خبر نرو پا گرونڈ بنے کور کول پکور دی دومرا مشکلات جوڑ کی چیز خال کنا الٹا دے پیسو وقت ڈیمانڈ ہوم کی گی اور دغے سرا سرا چی کم دے تیرو دے کویلے لی زنری پاغا کے ہوم ڈیر مشکلات خلکو تا آغا لیزونا دا سپا آسونا نویر کبی.
پا خیبر زلہ کی کانون پوخ ایڈوکیٹ فرهاد پریده وی چی دا دغی کمیشن قوانین و پارا لمرائی پا خلکو کی پوخا پیدا کول ضروری دی.
پولو ناول دیتا دا اویرنس ضرورت دی جا پبلک اویرنس کمپین دی و پا مؤثر انداز که او چلی نو دی صرف افرمیلیٹیز پورا کئی او زلنی می دا سٹاف را غلی و منگا و سرا کلاس کومک کڑے و دی یلتا چی پا دفترو که سمرا خلق وزی نه وزی و نغیتم دا پتا نشتا چې دا داسې فورم شته دی او زمونږ داسې आवाज اوریدي شي. خدا دې چې خبره خوخه ده د دې میټینګونو تر هدم خبرې کیږي خو په فیلډ کې د دې اثرات تر اوسه پورې نه ښکاری او نه چا ویلي دي چې څوک ته مستفید شي وي. البته کدو کچر ته کمپلینټ لاړ شي نو په هغه باندې صرف اثر زنشت پر ریمایندر د افسران چې دی هغه متعلقه سټاف ته متعلقه افسر ته هغه ریمایندر صرف ورکی نور صدا سے کاروایی نه ده شوی چې مونږ لیدلې چې په دې باندې سموسره کرویم کې د چا د غفلت توجه.
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ دا غي وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې د رائټ ټو پبلک سرویسز کمیشن اکټ یا عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن لپاره قانوني مسوده منزوره کړې و او چې کله 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوه نو قبایلی ضلعو ته هم د دغې کمیشن قوانین ور وغځېدل. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رډیو ته غوږ استی اوریدونکو په داسې حال کې چې د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې یو زده کوونکی د میډیکل کالج د داخلي لپاره په شوي ازموینه کې تر ناکامۍ وروسته ځان وژلی دی. ډاکټرانو د تعلیم د چارو پوهان وایي چې په ټولنه کې سماجی تفریق او د ذهني صحت ستونزې د خودکشي د مخ په زیاتېدونکو پیښو سبب ګرځي. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر داسې پیښې شوې چېرته چې زده کوونکو کالجونو لپاره د داخلو په امتحانونو کې د کمو نمبرو یا ناکامۍ له کبله د خپل ژوند خاتمه کړي. پڑے نور تفصیل د شاین بنیری په راپور کې.
د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون په یو هاسټل کې د نومبر په 9 د پړه چنار سره تړاو لرونکي یو طالب علم مبشر علي د میډیکل کالج د داخلي لپاره په شوي امتحان کې د کمو نمبرو اخستو له کبله د خپل ژوند خاتمه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشالی ډو سره په خبرو کې د اسلامي کالج پوهنتون ویان علي هوتی ویل چې مبشر د پوهنتون د زوالوجي د سانګې طالب علم او په دریم ځل د میډیکل کالج لپاره شوی آزموینه کې ناکامه شوی وو. نو موږ زیاته کړه
د ایم ڈی کے ٹیسٹ د درې پیرې ور کړو. یو پیر چې دې پاتې شوی وو په دویم پیر پوسپون شوی وو. په دریم ورځ باندې چې د کوم کی رالا دا هغه نو د هغه نه پس چې دې ماشوم په هاسټل کې نشي والا ګولې خوړلې دي چې کم چې دا هغه په جیب کې هم هغه ټایم کې پرتې بیا سو د هاسټل چې څومره سټاف دی نو هغه چې دې بیا دې اسپیټال ته وړلې دي د فیملی خبر کړی دا لاغه ملګری دا وایي چې دا هلک کې داسې کیس کیس مسله غنه او مطلب څه داسې چې د ډیپریشن ښکار داسې سيزونه پکې موږ نو لیدلې.
دا په داسې حال کې دا چې لدی وړاندې هم په امتحانونو کې د ناکامۍ له کبله یو شمېر جنکو او هلکانو خپل ژوند اخیسته دي. په اسلام آباد کې د روحي رنځونو متخصص ډاکټر فضل الرحمن وایي چې په ټولنه کې د ماشومانو او ځوان کل ذهني صحت ته ډېر پام نه کیږي. د کورنۍ ډېر فشاري ور باندې ځنې په نشو اخته شي او ځنې د ذهني صحت ستونزې لري او چې لږ خفګان ور باندې راشي نو دغه انتهایی ګام پورته کی.
په زراو کسان په دا ټیسټ کې حصہ اخیست لیکن خودکشیانو سو کسانو کې داغه دا مطلب دی چې کېدای سي هغه کې نور هم ریسک فیکټرز او ډیپریشن په هغه کې کېدلای سي. دا هغه مخ کې ذهني حالت څنګه وو د سره دارنګ دوایانې دارنګ شان ته آسانه طریقې لته سره پرتې وي او پرسنالیټی هم دارنګ جذبتي پرسنالیټی وه او امید دوری غټ جوړ کړی وي سي بس کدا کارو کما میډیکل ټیسټ کلیر کی نو زما ځوان دی دغه بغیر زما ځوان نسته. نو هغه سی کله بیا دا رنګ ناکام سی بیا دا خلک خپل ځمن ختمې دو پر خوا ولاړ سی.
کارپوهان وایي چې باید په تعلیمي ادارو کې د روزګار او زده کړو په اړه د لارښوونې څانګې پرانستل شي او په نصاب کې داسې اصلاحات وشي چې په زده کوونکو فشار کم شي او هغوی خپل خوبونه رښتیا کولی شي. په دغه اړه د تعلیم نوموړی مبارز او شنون کې ضیاءالدین یوسفزی وایي چې په تعلیمي نظام کې د ژوند سره د مینې زده کړه نه ورکول کیږي او د طبقاتي ټولنې له کبله هر زده کوونکی دا فکر کوي چې که ډاکټر یا انجینیر جوړ شي نو ډېرې پیسې به هم وګټي او خلک به عزت هم کوي. د نوموړي په خبره دا یو بې ځایه خبره ده او باید ټولنه او حکومت ور باندې غور وکړي چې موږ خپل نوي نسلونه کم لور ته روان کړی دي.
یو طبقاتی نظام دے په دې شکل کې سماجی طبقاتی نظام چې کوم دی ا ماشوم کې د ډیر لوکوالي نم دا خبره چولی چې کته ډاکټر نو ته یقینا غټ سړی کته انجینیر ته ډیر لوی انسان خو کته استاد نو بیا ته هیڅ شی نه یا کلرک نو هیڅ شی نه. چونکی مونږه په یو پدر سرانا پدر سری معاشرو کې ژوند کوو مجموعي طور زوی چې کوم دی د وم د پلار د پاره یو قسم ملکیت وی خبره دادا چې تر سو پوری زمونږه دا تصوري چې دا بچي زما ملکیت ته دغه لپاره به خوب زبینما دغه د پېښې انتخاب به زکوما نو تر هغه پورې به دا مسلې راځي.
دا یادونه وردا چې روان کال د خیبر میډیکل یونیورسيټي د سوري لاندې د صوبې په میډیکل کالجونو کې د داخلي لپاره سلور ډیر زره هلکانو او جنکو برخه اخیسته و خو ولې په سرکاري او شخصي میډیکل کالجونو کې د چوکۍ او ټوله شمیره 3200 او لستا.
خبر کا ده هر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشال ایڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پادشی
اردن کو نن د پښتنو د یو وتلی مبارز عبدالسمد خان اڅکزي پندوستم تلین دی نوموړي د پاکستان له جوړېدو مخکې او بیا وروسته د پښتنو په ملي او سیاسي مبارزه کې ځانګړی رول لوبولی وو. هغه په بیلابیلو وختونو کې د سرکار لخوا شاوخوا دیرش کاله په زندان کې هم تیر کړی وو. خپلې زیاتره زده کړې هم هلته کړې وې. عبدالصمد خان چغزی پر دې سربیره د پښتنو ادب او صحافت په ډګر کې هم فعال رول لوبولې او یو شمېر کتابونه یې لیکلي او ژباړلې دي. د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمي کلونه مخکې د نوموړي پر ژوند او مبارزه راپور جوړ کړی چې تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموندې، د 1908 میلادي کال د جولای پر 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزیږېدې. کوي خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ لپاره په مبارزه کې تیر کړي، نو بلې خواته د پښتو ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالصمد خان اڅکزی په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړي، خو د ژوند څه کم درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړي. په کوټه کې میشت د سیاسي علومو ښوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمېر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغني خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلي پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست یې پیل وکړي.
لومړی سړی دی چې غشت یې شروع کړی دی، سیاست ته راغلی دی، ټولواکي یې کړې ده. هغه که بلوڅ دی، که پنجابۍ دی، که هزاره دی، که پښتون دی، په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غشت شروع کړی دی، د سیاست را ایستلی دی. بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي اوس را مختصم چې د ډېر څوارلس کال هلک و د سیاست کې راغلی. ورې تاریخ خلافت کې د خپل ګلستان کې جلوس را وایستی، په هغه کې بیا دی ونیوی. بیا چې د غازی امان الله خان تاریخ شروع شو د سکال ده، پاره کې د غازی امان الله خان په لوي کې د دې ترکانو د خلافت په اړه د دوی سیاست کاوی. بیا د خپل پښتنو په اړه کې د وکتل چې دا پښتو د پښتنو حالت داسې خراب دی، پښتو نشته، د دې لپاره کار وکړي او د ګسر کار دغه کاوی.
د سیاست ترڅنګ خان عبدالصمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست وو او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړی. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره مېړانه ترسره کړه. د اسلام د سپېڅلي کتاب قرآن مجید او نور یو شمېر کتابونو ژباړي نوموړي په زندان کې وکړې. په دې اړه پروفیسر عبدالغني خان غنو یو ځل بیا:
انګریز دی وچ چودرا وی چې په دوه باندې کې ویتاړي ښکلې پر باندې کې شو دی، پر باندې کې تعلیم د نو زده کړې نو کړل په جین کې په باندې کې بیا د ایرانی ورې بیا میډلو کې بیا مې چکو کې د انګلیسر د افیر وټل دی وټل بیا پښتو فازل پښتو ادیب بیا مشی فازل فارسی مشی ادیب هغه وکي بیا پښتو لیکته نو کې بیا د پرانشریف ژباړه وټل د ابو رمضان پرانشریف بیا د شریعت النبی د شبلی نعمانی هغه پښتو کې د امام غزالی کیمیا ساده کې پښتو کې د سادی ګلستان چې دی هغه پښتو منظمه په شاعری کې راوړوي. دا ډیر ګران کار دی. د شاعر نو خدا رقم شاعری چې د کړی ده په دې سیمه کې څوک نه شوی کولی. یو ګلستان په خپل سادی لوی سړی و، دا هغه شاعری لوړه و. هغه په پښتو کې په ډیر اسانه طریقه سره په شاعری کې راوړلی دي. بیا خپل ژوند پیښ ته کړی دي، بیا لیکدود ته کړی دي، بیا د پښتو سرګونه خطونه په پښتو کې خلکو ته ښودلي دي. په دار کوم دی په ادب کې مرادي پښتو کې راړي خو دا واسطه و چې سوچه پښتو وایي.
د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی پلار او نیکګانو هم د خپل خاورې لپاره مبارزه کړې وه او ملي روحیه یې په کورنۍ کې ژوندۍ وه. تر خپل زوکړې وروسته د هغه وخت حالاتو نوموړي دې ته وهڅوي چې په ملي مبارزه لاس پورې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د خان شهید ملګری عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د خان شهید د ژوند مرام د خپل خاورې ازادي او مساوات وه.
یعنی پیدا شو هغه حالات، بلکه په دغه دوران کې بیا سری دا خاور نیول شوی وه، نو دی له هغه حالاتو چې متاثر و او باقاعده د خپل سیاست روان کړ. سیاست چې کوم د کاوه هغه کې د ده څه هدفونه وو. د ده لوی هدف و د خپلې خاورې ازادي، خپلواکي، او بیا په دې خاوره کې هم برابري مساوات، دا د ده د ژوند ګوا مشن و.
په 1948 میلادي کال کې د انګریز تر وتلو او هند او پاکستان ته د خپلواکۍ ورکولو وروسته هم خان شهید خپلې ملي مبارزې ته دوام ورکړي او له کور څخه لري د پښتني احساس د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. نوموړي د پاکستان په بند کې هم یو شمېر کلونه تیر کړه. د خان شهید کشر زوی ډاکټر حامد خان اڅکزی وایي چې کله دی وزېږېدی نو پلار یې په بند کې وو او ډېر لږ وخت یې له خپل پلار سره تیر کړی دی.
موږ د بسره ګسره وخت تیر کړی نه دی. په یو معنا زه په 1940 کې پیدا شوم، دی په جیل کې. نو زه لوی هلک وم، په سن 45 کې دی د جیل را خلاص. نو موږ بابا نه پېژند دی، چې څومره تیر شو هم پېژندی. نو بیا زه په څلورم جماعت کې وم، په 1950 په مارشلا کې د ایوب خان بیا سمري ملټري کوډ 14 کاله سزا کوي. څلور کاله موږ نه ده سره. بیا چې دا 10 کاله جیل د تیر کړي، نو زه لوی سړی وم، ایف ایس سی مې کړی وه د ډاکټرۍ په تکل وم. نو بیا د جیل را خلاص شو پر 16 اپریل، بیا پر 19 می بېرته ونیو. نو زه چې بیا میډیکل کالج ته تلم په 1980 کې، نو په 1980 په اخره کې موږ ده سره په جیل کې خدای پامانی وکړه.
خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی خپل ژوند د پښتنو د خپلواکۍ، یووالي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړی کړی وو. د 1993 کال د دسمبر پر 2 نیټه د کوټې په سید جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې ها وخت نامعلومه کسانو د دوه کور ته دوه بمونه وروغورځول، کله چې دی بده وو. همدغه د ده د ژوند وروستۍ شپه سوه. خو د سیاست، صحافت او پښتو ژبې او ادب په ډګر کې چې نوموړي کوم کارونه ترسره کړي دي، هغوی اوس هم د ده نوم ژوندی ساتلی دی.
مشال رادیو ته غوږیستی مشال زمي تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د عبدالسمد خان اڅکزی کم چې د پښتنو ملي اتل دی، د هغه د ژوند او سیاست پر اړه تاسو ته په دغه راپور کې معلومات درکړل. نن د هغوی 50 اتلین مانځل کیږي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
اوردونکو د کوزو جنوبي وزیرستان انګور اډي سیمې اوسېدونکي له تیرو 6 ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي پرله ته دوام ورکړی. احتجاج کوونکو د انګور اډي مرکزي لار د تګ راتګ لپاره تړلې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په انګور اډا سره د لار د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط ختم کړي، په سیمه کې د تعلیم، صحت او نورو بنیادي اسانتیاوې دي ورکړل شي. د پرلت ګډونوالو مشالې ورته وویل چې په پوله تګ راتګ کې ډېرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا ځایی انتظامی چارواکي وایي د سیمې اوسېدونکو د غوښتنو پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل اشتیاق مسجد راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او احتجاجي درنې یو مشر موهب وزیر د احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا پرلت شروع کړی دی، 6 ورځې وشوې. خو د نشته کې نه مطالبات دي، قانوني دي، آئیني دي. نن د جمعې ورځ ځواک په درګاوې خلک راوتلی دی. یوه ریلي مو هوا کړه په انګور اډا باندې، اکا د صحت په حواله سره دي، اکا د ایجوکیشن په حواله سره دي، اکا د نیټ د بجلۍ په حواله سره دي. دلته مکانی خلکه د روزګار او د ژوند د بنیادي سهولیت نه ہونے کے برابر دي. او بنیادی چې د میش کی غټ پوینټ آی هغه د ویزې د پاسپورت مسله د چې د میش په ډیر ان لائن باندې پدار جی کرشا باندې میش دا نه مانی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ملی جمهوری غورځنګ ګوند مشر سید محمد ویایی چې د 6 ورځې د انګور اډا اوسېدونکي په احتجاجي درناکشه پلاتی وهلې دي، خو د انتظامیه چارواکي کی د دوی غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درنه کښې نوس د انګور اډا سیمې دوه نورې اوسېدونکي خبرې هم ور وایي.
مقبل وزیر دے قومی کمیٹی مشاری عبدالدہ چکیمش پر لچے کرائے جائے گا نن سلم عرض دے پر زور میں بند کرائے جائے ہو چکیم سے میں نے نہیں آجی درہ پایا کہ سب بولو کہ سر نکل خال ہم بریش آئے گا نور میجار کا بند کری دی دلتا تاکیم خال چرائے جاتا جو سخت تکلیف تا ہے ہو جویر تاوی تا پرا یو حکمتی کارتوں میں دے جاتا جوا چوائے.
مشال ریڈیو چه دی انگور اڈای تجاجی درنے غشتنے دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخی تکشیش وی آغوی پا زاوب کشی وویل
تحصیلداران ور لے گلی دی مشران ور گلی دی علماء کرام ور گلی دی سیاسی خلک ور گلی دی دا اسپتال او دا کم خبر د سکول دا خو می اوسو می است مخ کی مال تا کلی کچری کړي وا د سکول متعلق شکایت دا چې کی ټیچرز د شاری کی سولرایزیشن نشتا نا سولرایزیشن هم شو هغه ټیچرز چې کم دیو هم بدل کو نور ټیچر هم ته پورا کړه سکول کولاو دی او ټیک ټاک فنکشنل دی پاتې شو د اسپتال خبرون واغې کی دا سوي چې جاکړ ماکړ لاغلو دا غینه غتی مان میمان الوزولی او بلډینګ یې در په خراب پوزیشن نو هغه موږ ایسې ارسیو
احتجاجی درنے مشہوروں نے داہم اویل چدویو پہ احتجاجی درناک ترغی وقت پورا پلاتی واہلیوی چتر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی وشتنے مانلی نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اردن کو سرزو یو بلی موجود تھا متحدہ عربی امارات لتیر سمو دے رہی سی دے پاکستان زنو خارون سیدن کو تھا پویزو ور کولو بندیز لگولی پاکستان متحدہ عربی امارات کی دے کرکون کو ٹریول ایجنٹان تر مخد مختلف وجوہات ول عمل دے ویزو ور کولو لڑائی دے پاکستان پزن خارون کی دے ارضی وخل پارا بند شوی متحدہ عربی امارات زیات تر دے خبر پختو دے مختلف سیمو سخه خلق دے مزدوری لپار زی تفصیل دے شبیر رمضان پدی راپور کی
دا خیبر پختونخوا او قبائلی ضلعو گن شمیر خلق دبئی شارجہ او د متحدہ عرب امارات او نور ریاستونو کې د ډېر وخت راسي مزدوری او روزګارونه کوي او اوس هم گن شمیر خلق چې زیاتره پکې ځوانان وي د ښه معاش او روزګار په تکل دغه هیوادونو مخه کوي خو د تیر سمو دی راسي دا خیبر پختونخوا یو شمیر سیمونه مزدوری او روزګار لتون کې وای چې متحدہ اماراتو ویزه ورته نه لګي او ټریول ایجنټان ورته وای چې پاکستان ځین خارونو اوسیدونکو لپاره ویزه دا وخت بند شوی دی دا نوخار په بوسیمی محمد حسین چې دلته دکانداری کوله ولې سمو دهره سه دوبۍ ته دتلو په حس دی وای چې دلته د ګرانې لوجه روزګار کې گزاره ګرانه وا نو پیسې په قرضدار راغونډ کړې دکان یې ختم کړو خو ویزه ورته نه لګیدلې او ورته پته مده
اوس دکان خو مازی نه و ساغم ختم کړو نو دکان هم ختم کړو هغه سه پیسې شو سیار دوست نن قرض پور راغونډ کړو ځان نن لګه خپل یو کو بس را باندې ویزې بند شي الته یو مرګ
پاکستانی ٹریول ایجنٹ عبدالحادی وائی چې تعلیم یافتہ او د پونتون ڈگری لرون کو تا دوم رستون ز نوی خو بغیر تعلیم یا کم تعلیم افت خلق کم چې مزدورو لزی د هغوی ویزی نن سبا بند دی او اسباب یې په پاکستان کې د دوی د پولیس ریکارډ بیا هلتا په اماراتو کې د هغوی په حکومتونو پټولنو رسنو نیوکه کول او د ځینو کسانو لخوا خیر غوښتل یا سوال کول وی
چونکه افیشل اعلان نه دغنی نو په مونږ ویل نه شو کنه نو په دی وجه باندې چې کم دنو مونږ ته ویلو کې لږ مشکل ای خو چې لکه چا کار یې غته مونږ وای چیروڑا دادا ریزن دے پہائی کے مین ریزن چکم دے آغا دل تا پاکستانیان چکن راشی دوی خیر غواری دویم ریزن غلا دا راشی غلا کئی دریم ریزن چکم دا ٹول نا دی ٹیم سا سوٹی بل دے آغا دی کرٹیسزم پا یوی چکم دا دیز حکمرانان دی پا دی بانے کرٹیسزم زیاد کی گی دا پاکستانیانو دا طرفا پا سوشل میڈیا باندے سپیشلی دا فلسطین اسرائیل جنگ نا پس
پا پی خبر کے دا فائیو سٹار ٹریول ایجنسی مشرف فضل اللہ خان چی دا صوبې نور ضلعو کې هم دفتر لري او خلک بیلابیلو هیوادونو ته لیږي. مشال لیډو ته په دې باب لوایي
کم سټی بند شوی دی پاکستان کې چې دا کسان به دغه سټی نه ناراضي نو په هغه کې دا شامل دی ډیرا غازی خان دجی ډیرا اسماعیل خان دجی خوشاب دی پړچینار دی شیخاپور دا او قصور لڑکانا مظفر آباد خوشاب کوئٹا اٹک بل پخی ویزی افیشلی دوی نا مکمل بند کړی دی او څنګه چې دوی دا ویزی بنگلہ دیش لپاره په 2010 کې بند کړی وی جی یو ای والا نو هغه افیشل بند اس اعلان نه شوی او دوی ارضی طور پر بند کړی وی نو په دې وجه چې اوس د پاکستان لپاره عمده دوی او بند کړی دی د ویزر لپاره جی
دا مشال ریډیو سن اوریدونکو او فیس بک پانه کتونکو د ریډیو په فیس بک پانه په دې لیکل کړیو چې د سوبې زیاتره بیوزله او بیروزګار ځوانان متحده عرب اماراتو په شمول نورو بهر ملکونو ته روزګارونو او مزدورو لپاره